السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي ځاني ساتمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د سیمو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو د پاکستان مطبوعاتو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي او دغسې ځینو نړیوالو مطبوعاتو کومو موضوعګانو باندې لیکنې خپرې کړې دي د دې نه به هم خبر شي خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار ګل ایاس یې درته وړاندې کوي
ستړي مشر لومړی د خبرونو سره ټکی د امریکا دفاع وزارت وایي احتمال لري چې د افغان طالبانو مشر په ډرون برید کې وژل شوی وي د پاکستان فوج د انګور اډي یو شمیر تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپارل او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایشیایي هیوادونو سفر پیل کړی دی اوس د خبرونو تفصیل امریکایي چارواکي وایي احتمال لري چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی وي د امریکا د دفاع وزارت پرېس سکرتر پر پیټر کاک پرون ناوخته ویل دوی د پاکستان او افغانستان په پوله لري پرتې سیمه کې د طالبانو د مشر د نخښه کولو لپاره برید ترسره کړی دی دوی ویل چې د برید نتیجې ساري خو امریکایي چارواکي چې د عملیاتو په اړه د تفصیلاتو ورکولو اجازه نه لري ویلي دي کېدای شي چې ملا منصور او یو بل تن چې په ګاډي کې روان وژل شوی چارواکي ویلي دا ډرون برید وو چې امریکایي ځانګړي ځواکونو ترسره کړی دی دا برید د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اجازه په جنوب لویدیز احمد ولی خارګوټی کې ترسره شوه کچره د مولا اختر محمد منصور وژنې تصدیق کیږي نو دا به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه ولاړ امن خبرو تورو باندې اغیز ولري افغان طالبانو د مولا اختر منصور د وژنې په اړه تر اوسه سندې ویلي د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي ک مولا منصور وژل شوی وي نو دا به د طالبانو په رهبرۍ کې یو لوی بدلون وي ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د افغانستان د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې د امریکا دفاع وزارت پرون ناوخته خبر ورکړ چې د پایلټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی دی په دې اړه طالبان له اوسه پورې سندې ویلي د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه کې انګور اډې کې یو شمیر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل د پاکستان د فوج ویان جنرال آسم باډروا لیفټنټ جنرال آسم باډروا پرون په ټویټر باندې ویلي دي چې د دې ګام مقصد دواړه خزه اړیکې نورې پیاوړي کول دي او پر پل همکارۍ ته نوره وده ورکول دي آسم باډروا زیاته کړه چې له دې سره به په پل امنیت او ثبات کې ډېره مرسته ترلاسه شي بلخوا د پکتیکا والی امین الله شارق پرون مشال رادیو ته وویل
انګور اډه ته هغه حیات کې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواونه راغلي وو په رسمي ډول باندې هغه تاسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شول
دا له هغې وروسته ده چې تېرونۍ په پاکستان کې د افغانستان سفیر د فوج مشر جنرال لیل شریف سره ملاقات کړی وو چې د تورخم پوله د تګ راتګ لپاره پرانیزي په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د جون میاشتې له پیل به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤل اختر منیر پرون مشال اړیتو ویل د اقدام یې د کرښې دواړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی دی دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې پاکستاني ځواکونو یوه اونۍ وړاندې د تورخم په سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو هڅه کوله چې افغان ځواکونو یې مخه ونیوله او ورسره د تورخم لاره هم د څلورو ورځو لپاره بنده شوه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په سوات کې ولسی غونډې ته وینا کوي په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي سلیم رحمان نن مشال رادیو ته د جلسې په اړه ویل
زموږ جرالات به خیر ان شاء الله د اکیډ چیرمن پاکستان تحریک انصاف روان دی موږ ورته خپل څه پرځمه خپل لغه تیار کړی دی ټول وزیران صاحبان ان پی ایران صاحبان ټول په مشترکه لایمل باندې دیګل او کم چې غرغ منشوبې دي ډېر دغه نه کوو چې کم هټ زموږ سوات ته راکېد لپاره امپورټنت دی نو دا غو او تاسو وکړی دی ان شاء الله دا به موږ کوو
د صوبې واکمن ګوند په داسې حال کې د سوات لپاره د ترقیاتي قانونو اعلانونو خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سوات لپاره یو شمېر منصوبې اعلان کړې افغان ولسمشر په قطر کې دی د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینافال پرون مشال رادیو ته د دې د سفر د هدف په اړه وویل
هدف دا دی چې ولسمشر په شپاړسم هغه نړیوال کانفرنس کې چې د ثبات او اسایش ترنوانه لري په غو کې ګډون کوي او هلته وینا لري
مینپال زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې داعش، القاعده او طالبانو پاکستان او افغانستان ته پیدا کړي دي. تاسو مشال لړیو خبرونه اورئ. برتانیا غوړي له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. برتانیا مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2010 کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیونه ډالر مرستې کوي، او اوس د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر فیلپ هاموند ویلي چې دا مرسته به تر 2010 کال پورې جاري وساتي. د فیلپ هاموند له دفتر څخه د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې برتانیا مخکې له افغان ځواکونو سره تر 2010 کال پورې هر کال د څه باندې 100 میلیونه ډالرو د مرستو ژمنه کړې وه چې اوس یې دا مرسته تر 2010 کال پورې وغځوله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شی هیوادونو سفر پیل کړی دی. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې همکاري زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهال ویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته لاړ شي او هلته به وو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي. وروستۍ خبر، د ایران د بهرنیو چارو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف تېره ورځ په تهران کې خبري غونډې ته وویل امریکا باید په ایران کې د پانګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه پورته کړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
مشال لیډیو تاسو اوري خبرونه د ګلیا اسنورې دل. تاسو د مشال لیډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور امریکا وایي کې د شي چې په پاک افغان پوله په ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وشل شوی وي. یو کار په وایي د خیبر جنسی د تیرا میدان سکان وای چې نا امنی او د دوی ژوند هم ډیر اغیزمن کړی دی.
پداس کې نیو تخت دلی وای درې چې په دوه مونږ آب مو بنو هي غورنه بین باندې دازې مزایل بیرغلې غورنه بین غلې بوغ به وشتو دا دا د ګونان د پوتې شولم او پورنا میرون شولم او چې څنګه بدل د ګټلو هغه نه پزې باندې پوتې شوی.
د مومندو د خوایزو په کونګ سیمه کې د جنکو یوازنی سرکاري سکول څخه کون کی وای په سکول کې بنیادی سہولتونه نه لري.
ژوم راتنشت ویلیم راتنشت
داو نور رپورٹن حملرو لمشال ریڈیو سروسے. مشال ریڈیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونه لمړي رپورت طرف ته. د امریکا د دفاع وزارت د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې د احتمالي وشل کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک ویلي دی چې دا ډرون برید په پاک افغان پوله 13 ورځ شوی دی او امریکا د دې برید نتیجې ساري. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاسن دی ویلي. نور تفصیل د احمد شیبر په دې رپورت کې اورو.
یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت رویټرز اژانس ته څرګنده کړه چې د افغان طالبانو پر ضد مهم عملیات ترسره شول. په واشنگتن کې چارواکی وایي چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په امر بی پیلوټ الوتکې وروسته تر دې بمباري وکړه چې استخباراتو د ملا اختر محمد منصور د ځای په اړه د پاکستان په خاوره کې خبر ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک وایي امریکا اوس د دې برید څېړنه کوي. یو امریکایي چارواکي په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې ملا اختر محمد منصور هغه وخت په نقشه سو چې له یو بل وسلوال سره په موټر کې د پاکستان په احمدوال ښارګوټي کې سفر کاوه. ملا اختر محمد منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې د طالبانو مشر وټاکل شو چې د افغانستان حکومت دا تایید کړه چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د پاکستان په کراچي ښار کې 2 کاله مخکې مړ شوی دی. د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شول او د دوی یو شمېر قومندانانو د ملا منصور له مشي سره مخالفت وکړ. د امریکا دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې ملا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د لارې خنډ او په کابل او نور افغانستان کې د امریکا، افغانانو او متحد ځواکونو لپاره یو عملی ګواښ یاد کړی دی.
د اجمل شیبر پر ریپورت کې تاسو ورېدل چې امریکا د دفاع وزارت ویلي دی کېدې شي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې وجل شوی وي. زموږ همکار ګل ایاز په دې موضوع د سیمایزو چارو په ایاز وزیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې پیښې وروسته د رامخته کېدونکو حالاتو په اړه پوښتلې دي. نو نوموړی وایي
لارا سمولی و چې د څه سره من تراولی چې په هغه باندې ټول طالبان موافق دي او هغه د سولې لار کوي چې هغه عمر سره ټول طالبان یو کجن کوي چې بیا هم یو ځای دي. ځکه چې د ملا منصور صاحب خلاف د خلکو ریزرویشن د طالبانو په مابین کې څه وو نو څه خو یې په زور غلي کړي وو څه غلي شول. خو بهرحال دومره په اخلاص باندې دومره خلکو نه ومنلی څومره چې د طالبانو پخوا لیډر دوی منلی وو یا څنګه د طالبانو مومنټ پیل.
ایا وزیر صاحب عمده کا خبره چې د سولې کوم پروسه چې روانه ده او پاکستان دا وایي چې موږ په افغان طالبانو دومره اثر نه لرو چې د خبرو تر میز ته راکش کړو، نو آیا که چېرې د دې خبرې تصدیق کیږي چې ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې وژل شوی دی، نو آیا ستاسو په نظر باندې بیا به دا د امن خبرې ترې چې دي دا به پر مخ لاړ شي او کنه؟
سراجدین بربانی حقانی مشر دی نو باغه خدا امریکنیانو ډیر ریزرویشن هم دی بارم خو ګورو بچې زما اندازه دا ده چې شاید ملا منصور د خبرو اترو کولو ملګرتیا داسې ډېره نه کوله او امریکا په فشار باندې ده. ځکه په امریکا کې په دې کال کې څو میاشتې بعد په جنوري کې به نوي کال کې به نوی صدر وي اوباما به خلاص شي نو هغوی هم په فشار باندې دي چې د اوباما په تګ نه مخکې مخکې د افغانستان د مسله په یو طرف شي یا سوله وشي یا د جنګ په لار هر څه کېږي خو ته یو طرف ته شي طالبانو سره څه لار وباسي.
په مجموعي توګه تاسو د ټول مجموعي صورتحال ته په کوم نظر ګورئ؟
زما ګمان دا دی، یقین مې دا دی چې شاید د دې نه بعد د افغان حکومت سره د خبرو اترو کولو ته اهمیت ځکه هم ملاو شي چې په افغانستان کې ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي مشر آلریډي اګریمنټ وکړو حکومت سره سوله وکړه او پاکستان او چین او امریکا او افغانستان د څلوریزه ډله چې ده دا هم هلی ځلې کوي چې د سولې لار راوباسي. نو د امریکې او د پاکستان او د افغانستان او د چین د ټولو په دې اتفاق دی چې په افغانستان کې د امن راشي. نو زما یقین دی چې د رښتیا اخلاص خوالي به هم کوي. نو ما ته خو داسې ښکاري چې راتلونکې ورځو کې به شاید پازیټیو لار منځ ته راووځي.
تاسو د سیمایزو چارو په ایاز وزیر مرکه اوریدله چې زموږ همکار ګل ایاز ورسره کړې وه. د امریکا د دفاع وزارت د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې د احتمالي وشل کېدو خبر ورکړی دی. په دې اړه ایاز وزیر هیله مند چې په افغانستان کې به د امن پروسه پر مخ ولاړه شي، خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند جلا نظر لري. زموږ همکار ګل ایاز رستم شاه مومند سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ملا اختر منصور وژنه به په افغانستان کې د روغې جوړې په بهیر څه اثر پرې باسي. نو نوموړی وایي
دغه پروسه به عمر ختمه شي او دا جنگ بخور شي او مهمه خبره دا ده چې د رښتیا په چوي نو آیا طالبانو تحریک با یو ځای پاتې شي دی به یو بل امیر منتخب کی چې په غیبانې بټول دایشي او کنا دی به بیا تقسیم شي. دا د مخبره وشوه نو بیا خو زه فکر کوم چې د دولت دغه چې کوم دی به زیات شي مضبوطوالی او کنه دې کرتا یو امیر منتخب کو باغ باندې بیچ شو دی یو ځای پاتې شو نو بیا به جنگ ډیر زیات خور شي او به د خبرو تر امکانات هم ختم شي.
رسم شاه محمد صاحب یو اخري پوښتنه، آیا تاسو څنګه غنئ چې دې ډرون برید چې په پاکستان کې تر سره شوی دی دې به د پاکستان او د امریکا پر اړیکو څه اغیز ولري او کنه؟
نه لري، ځکه چې معلومه کیدا چې د پاکستان دولت وسره په صلاح کې شریکو او د دینه پس به د طالبانو او د پاکستان منځ کې فاصله هم ډېره زیاته شي او د پاکستان کې څنګه اعتبار او عام بالکل ختم شي.
تاسو د کارپور استم شاه مومن مرکه اوریدل چې زم همکار ګل ایاز ورسره کړی و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د پوز بیان جنرل آسم باجوا پرون په ټویټر پاڼه ویلي دي چې د دې ګام مقصد دوړخیزه اړیکې نورې پیاوړې کول دي او په پوله همکارۍ ته نوره وده ورکول دي. آسم باجوا زیاته کړه چې له دې سره به په پوله امنیت او ثبات کې ډېره مرسته ترلاسه شي. دا لا وروسته ده چې تېره اونۍ په پاکستان کې د افغانستان سفیر د فوج مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کات کړي چې تورخم پوله د تګ راتګ لپاره پرانسي. نور تفصیل د احمد شیبر په دې ریپورت کې.
د پکتیکا والی په دې باور دی چې سیاسي فشار او ډیپلوماسي پاکستان دې ته اړ کړ چې د انګور اډې په سیمه کې جوړ کړي پوځي تاسیسات افغانستان ته وسپاري. د پکتیکا والی امین الله شارق ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د نړیوال هغه سره فشارونه هم چې په دې باندې دی او د افغانستان د دولت هم په خاص ډول باندې فشارونه دي. په دې وروستیو کې تاسو د امریکا متحده ایالاتو هغه حکومتونه او د نور نړیوالو فشارونه د چین هیواد او د نور هیوادونو چې د افغانستان سره هم نوا او هم یو په اواز باندې د افغانستان ته د سولې او د ثبات راتګ خاطر باندې ګورو چې پاکستان آهسته آهسته دې ته مجبوریږي چې باید د دې حقیقت ته غاړه کېږدي او دغه یې هم زه یو نیک ګام
د پکتیکا والی زیاته کړه چې لوی کال راهیسې چې دی والی شوی دی د هڅه یې کوله او په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زخیل وال ډیپلوماتیکو هڅو دا نتیجه ورکړه چې پاکستان د انګور اډې تاسیسات افغانستان ته وسپاري. څه باندې اونۍ مخکې د پاکستان پوځ د څلور ورځو په مخه د تورخم دروازه د افغانانو پر مخ وتړله چې بیا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیل وال د پاکستان د پوز له مشر راحیل شریف سره خبري وکړه او ازادي رادیو ته وویل چې د تورخم ترڅنګ د انګور اډې پاړې هم له پاکستاني لوري سره خبري کړې دي. خو د پاکستان د پوز ویاند آسم باجوا په ټویټر کې لیکلي دي چې د انګور اډې د تاسیساتو له سپارلو سره دوی دا هیله لري چې له افغانستان سره به یې ټولې سرحدي ستونزې په راتلونکي کې هواري شي. د سیاسي چارو کتونکي خوشحال خلیل په دې باور دی چې د انګور اډې د تاسیساتو له سپارلو څخه د اسلام آباد د هدف دی چې له کابل سره اړیکې
پاکستان شاید د دې طریقه ووایي چې بیرته افغانستان ته یو مضبوط پیغام ورکړي تر څو بهتر روابط عادي حالت ته وګرځي. یوازې انګور اډه نه، هلته فکر کوم په مومند ولسوالۍ ننګرهار کې هم هلته کومه پوسته ورته تسلیم شوې ده.
د انګور اډې د تاسیساتو پر جوړېدو نږدې درې کاله مخکې پاکستاني پوځیانو شروع وکړه. هغه وخت د افغانستان حکومت له ډیپلوماتیکو لارو هڅې وکړې چې دا ستونزه هواره شي، خو اسلام آباد پر دې ټینګار کاوه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید ټول سرحد په نقشه شي.
داو احمد شیبر د پاکستان فوج ادا کوي چې د شمالي وزیرستان وروستۍ برخه شوالې له وسلوالو پاکه کړې ده. فوج وایي چې شوالې د عملیاتو پر مهال په بخنه وړم چې په شوال کې د عملیاتو پر مهال لګت لګي یو سل او شل وسلوال وژلې او ګڼ شمېر نور یې زخمیان کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې افغان پولي ته نږدې د پاکستاني طالبانو تر ټولو پیاوړی مرکز شوال له ترهګرو پاک کړی دی. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله پرته ده او د پاکستاني طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کېده. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځي عملیاتو قمندان بریګیډیر شبیر نارنجو د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روان کال په فبروري میاشت کې په دغه سیمه کې د زربیازه پوځي عملیاتو وروستۍ مرحله پیل کړې وه چې په نتیجه کې دا سیمه په بشپړه توګه له ترهګرو پاکه شوې ده. نوموړی وایي چې په شوال کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو سل شل ترهګر وژلي، اتیا یې ټپیان کړي او په خبره یې چې له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې د پوځ د یو کیپټن په ګډون لږ تر لږه شپږ سرتیري مړه او شپږویشت نور پکې ټپیان شوي هم دي. نموڑی شوال د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پیاوړی مرکز وبالو ویل
یہ شوال ٹیررسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ تھی کیونکہ یہ
شوال د طرح کرن پارا ډیر مهم ځای او ځکه چې دا د غوی ورستۍ پناه ځای او غوی موږ سره دلته سخت جګړه کوله دلته د غوی جګپړي مشران او تربیه شوی ډلې موجود وي چې موږ سره جګړه وکړي
همارے ساتھ یہاں پہ لڑائی ہوئی
فوزی مقامات هم دراس هغه وسلې او مهمات هم خبر اعلان ته خدل چې په شوال کې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو نیولې وو شوال د شمالي وزیرستان لري پرته غریزه او ځنګلزار سیمه ده چې له افغانستان سره نښتې پوله لري او ویل کېدل چې وسلوالو پکې پیاوړي مرکزونه جوړ کړي وو امنیتي ځواکونو د 2014 میلادي کال په جون کې تر هغې وروسته په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد فوزي عملیات پیل کړل چې له پاکستاني طالبانو سره خبرې ناکامې شوې او طالبانو د کراچۍ په ګډون په بېلابېلو سیمو کې خونړي ترهګریز بریدونه وکړل امنیتی چارواکی وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې 3,500 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ویجاړ کړي او کمانډ او کنټرول سیستم یې ورته له منځه وړی دی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د خیبر جنسه د تیرا میدان سکان وای چې نامنی او د دوی ژوندم ډیر غسمن کړي او وسلوالو طالبانو د دوی کورونه وران کړي وو دغه به کور کړل شوی سکان وای چې دوی په ډیر کم شمیر کې خپل کورونه ته ستانه شوی دي د تیرا سکان وای په خای ډیر پاره ما ژوند تیر بوله خپل مذهبي رسمونه به تر سره کول خو اوس له یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي
په دې وروستو کې د اپریدی قوم ټولې بې کوره شوې قبیلې تیرا میدان ته ستنې شوې دي خو بې کوره شوي سیکان پکې په ډېره کمه شمېره کې بیرته راغلي دي په تیرا میدان کې په خپل وران شوي دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنساره دی او حکیمی د بیان خرڅوي مشال ریډیو ته وایي
نشلو بارای کمر خیلین کنا و دو خلکو نم خوشولی چې تکلیف مون نه وکړي چې کله دا حالات خراب شول نو دون لوري په کارو باندې موږ نه وردو پښتون کړیو دا وطن کې کړیو بیا به کو په داس کې نیو تخت دلی هو درې چې څه په دوه مون اب مو بنو یو غرونه بین باندې داز مزایل بیرغلې بر نه بین غلې بوغ به وشتو دا دا د ګونان دلته پوتې شول او کورونه ویرون شول او چې څه بدل دا کټلی وغان نه پته زوی باندې پوتې شوی نو په دا بس مو دا غوړ چې په دې مو سخه خپه صحیح طریقه سره مو سخه دود وکي
او یو بل سیک ارویل سنگ د کډوالۍ وخت ادبی او وای
او بیا بس دا سوالات رو باندې روغلو چې واز دا ګربړ جوړ شو په دا کې شپېم کاړې ورسوله او پر خوندیو براون چې چېو اندل تا پاتې شو چې کلا اوس بیا لګرنوي روغلا حکومت روغلو ولګا سباچای جوړ کړ بیا روغلو ولا چې د ملک نام نکي ځکه چبکې وخت تیر کړای راي او خو وختم کې تیر کړای راي او کوس په مزدوریم نه پیګوزګه چې پیسې ارتم دلته نه پاتې وو او کوس پر آیات کې چې کوم دی پیسې لاګيږي په پیسو به کوربور کاوه بالکل مخ کې وو وسو خپل مذاب کو خپل طریقہ چلو مسذوب کې غرض نه کوي او نه کولای شي
او منجیت سنگ په باغ میدان کې یو لوی دکان بیا آباد کړای او د خپل حالت پاړې وویل
بیا پر امانس کې نری موږ متاثرین شول اوس بیا رغلی وا دې کونو نن سوي نورن جوړ کړل وو کورونا هم ختم دي ونه مندا دې کونو نا کول وس مندا دې کونو نا کو بس دا کپڑے خرڅو پلاستیک خرڅو نو بس سمات نو مخ کې بین کول وو مخ کې کورانه ډېرې وروغه تقریبا درې څلور سو خونه وس نری نشته راي څلور پنځه خونه مایلا پوتې شوی
چارواکي وایي چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو او هلتا حکومت پله وډلې انصار الاسلام ترمنځ خنړې نخته شوی چې په نتیجه کې ټول خلکو د غسیمه پرې خوا خو سرته ټول خلک بیر تاسو نه شوی دی او د بیا بحالی او پرمختیایي کارونو غوښتنه کوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د شمالي وزیرستان درپخیل داوړ قبایلو له پولیټیکل انتظامی غوښتنه کړې چې په ډانډې درپخیلو کې د دوی د کورونو ورانولو په فیصله دی نظر ثانی وکړل شي دوی دریس لري چې د یو مجرم لپاره ټول کام ته زیان رسول غیر انساني سلوک دی نور تفصیل د پیښور نه غلام غوث را کوي
د شمالي وزیرستان د درپخیل داوړو مشرانو له چارواکو غوښتنه کړې ده چې امنیتي ادارې دي د هغوی د شاوخوا 1200 کورونو د ورانولو څخه ډډه وکړي پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته ملک حبیب الله درپخیل مشال ریډیو ته وویل چې د یو مجرم په وجه ټول خار یا ټول کلي ته سزا ورکول لوی ظلم دی
د شتګر د چار په کیمه کو ناشي وي قبایل د خبره مخالف دي خو په دې ګناه مې دا نن نسی چې دا قبایل دي شاہ بازار دو کلو میٹر بازار ہو چاہ مسمار شو نو ہزار بکائی نہ پشے موجود ہوئی بٹولا پٹا سے دم رستر بازار نو نو میر داوی آئی چھ کب میران شاہ بازور شیوی کب قبائلی علاقہ شیوی کا یو کور ہوئی مجرم بھی میج دفاع نکی ہو پی وہ مجرم زی پیرے ٹولا شریاب رنگاول دادے قبائل سر از جد ظلم دا
او دا ڈانڈی در پخیل یو سپینگیری حجی اشرف مشال ریڈیو تا ویل چی دا در پخیلو ٹول قام تل دا حکومت ملگرسیا کری دا او پکار دا حکومت اس دا ہوئی کورونو تا دا زیان رسولونا ڈڑو کری
دا ایجنسی شمالی وزیرستان در پخیل چی در پخیل نوی دا ایجنسی چلی جینا چی درشگردی درگرزانا پردام در پخیل یا نپردی در پخیل پا کم امیر سرا تا جک وزبک وی جو حکومت آڈر وکرو پلا وڑ میں واسل ہے کورونا ٹپ کے پخلے میں اوال تر پخیل سڑائی در نہ دہش گردہ نہ دہش گردی کو ٹول تعلیم یافتہ دی وہ دولت مندی
او دا داول در پخیلو قبایلو یو بل مشر اشرف الله مشال ریډیو ته ویل
داند در پخیل یو کلی دی دا نوی آبادی دا جی ګلم خان پرور باندې کوم دې کې سکیورټی فورسز پاتې کیږي او د دې په مانس کې یو 50 قدمه هادي فرق دی او دې دا وایي چې مونږ چې څومره خبرې وو چې دې داند در پخیل کورونا ورنوي خو مونږ وایو چې بې ګناه خلکو کورونا د نورنوي ځکه چې زمونږ خلک اس هم بې روزګار شول دوکانونه بازار اوران شو جیدتون اوران شول کورونا اوران شي داخله پچر تز او د دې خلکو نه بس جوړوي حکومت د دې خلکو لپاره سم متبادل څک کړل غواړي هغه څه پروګرام نشته
مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه د درپخیل داوړو د کلی د اورانولو په لړ کې سبانه بل ورځ د شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ یو جرګه هم رابللی ده او په دغه جرګه کې به د ډانډي درپخیل مشران د خپلو کورونو د نه ورانولو په لړ کې د پوځي چارواکو سره خبرې اترې کوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
په مومند ایجنسی کې د ناکه کنډاول سرنګ یا ټنل مکمل شوی دی. دغه سرنګ چې اوږدوالی یې 1.5 سوه متره دی د پېښور نه باجوړ دیر چترال مومند او کونړ افغانستان ته د تګ راتګ لاره ده. دغه سرنګ لا هم د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره نه دی خلاص شوی. نور تفصیل د شانواز ترګزی په دې رپورت کې.
په محمد ایجنسی کې په 2 اربه روپۍ جوړېدونکي د نهقي کنډو ټنل یا سوري مکمل شوه. دغه ټنل چې پېښور نه محمد باجوړ کونړ افغانستان ته نږدې او تر دیر او چترال پورې د تګ راتګ لار ده لا هم د عوامي تګ راتګ لپاره نه ده پرانستې شوې. هر کله چې دغه لار باندې د ګاډو د تیرېدو اجازه ورکړې شي نو څومره ګټه به راوړي؟ حیران محمد چې د غازی بیګ بر محمد اوسېدونکي دی وایي
چې تکله د کوډان ته پورې وځي اسد آباد ته افغانستان ته دغه لارې کې خلاصې شي او باجول طرف ته چترال طرف ته دا ټول ټول علاقو د خلکو تک راته روزګار کوم دغه لار دی.
واجد مومند ویل چې وړاندې به هغوی کالج ته تلل نو نه وخت به پېښو ځکه چې د ناقي کنډو د پاسه چې کومه لار ده هغه اوږده او مشکله ده.
د پاسه یو ګنټه زمونږ لګي چې غلنې ته ځو د خپل ځای نه نو کدا سورنګ چرته آزاد شي خو زمونږ په کرایګو نو کوم ډېر زیات کمیار شي ځکه چې دا تقریبا 1.5 کیلومتره به دې سره کم شي. بل خبره دا چې زمون گھنٹہ ٹائم غلنے تا تک کے لیے دونوں کی مطلب نیم گھنٹہ وہ منگتا پدی کی آسان تے راشی خطروں نہ بم بہاری
دنا وگئی باجوڑ وسیدن کے شیخ جان زادہ وائی چی دغا سرنگ یا ٹنل با نئی آواز دا ولسی تک لپارا گٹا اکڑی بلکہ دا با دا سیمی دا قدرتی وسیلو نا دا گٹا پورتا کولو لپارا ہم دیر کارو کی
کچی تا دا روڑم تا خشان تا وہ سر جوڑ شی دا کندر کندر روڑو او دنا خی دا سرنگ کلاو سو دا طول نا غٹ دولت چاگا دا منگتا دل تا قدرتی خزانی دی ماجینیت دی آغی تا بتا وجود دی عزیزان و رو گر بیگی او زمن محنت او مزدوری خاطر خلیجی او یوروپی ممالک کی دنیا خاور چڑوی دل تب پخلا خاور بانی دی پخیٹ مالی شی او مدنیات بروان شی.
بل خو د ناخي کنډو نا تر د محمد گڑھ پورې لوی لار لا هم خراب ده چې ولس د زر جوړونې غوښتنه کوي خو چارواکي وای چې دغه سړک لپاره هم پیسې منظور شوی دي او امکانات دي د جوړونې کار پر زر روان شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي.
مشال ریډیو تاسو اورئ د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اورئ. شي اوریدونکو د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې د مشال ریډیو پاڼه لایک کولی یا خوښولی شي او بیا موږ ته رائے راکولی شي چې موږ خپلې خبرونې ستاسو لپاره څنګه جوړې کړو. او اوس په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د ګلای آسنه ملنډ خبرونه وورو.
امریکای چارواکي وايي احتمال لري چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی وي. د امریکا د دفاع وزارت پریس سیکرټر پیټر کوک پر نو وخت ویل دوی د پاکستان او افغانستان په پوله لري پرتې سیمه کې د طالبانو د مشر د نخښه کول لپاره برید ترسره کړی دی. افغان طالبانو د امریکا د دفاع وزارت ادعا رد کړې دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي که مولا منصور وژل شوی وي دا به د طالبانو په رهبرۍ کې یو لوی بدلون وي. ښاغلی عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن د افغانستان د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه کې انګور اډه کې یو شمیر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د فوج بیان آسم باډوا پرون په ټویټر پاڼه ویلي دي چې د دې ګام مقصد دوه اړخیزه اړیکې نور پیاوړي کول او پر پوله همکارۍ ته نوره وده ورکول دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د جون میاشتې له پیله به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري. دغه سفارت مطبوعاتي مسؤل اختر منیر پر مشال اړې تویل دا اقدام یې د کرخې دواړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په اسواد کې ولسی غونډې ته وینا کوي. افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان دوا خان میناپال مشال رادیو ته وویل چې ولسمشر به نن په دې غونډه کې د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې داعش القاعدې او طالبانو پاکستان او افغانستان ته پیدا کړي دي. برطانیې غواړي له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شای هیوادونو سفر پیل کړی دی. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې همکاریو زیاتېدل دي. او د ایران د بارنو چارو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي.
لاند خبرونه هم د ګلیاس نووري د لوسبا په اسلام آباد کې د احمد الله نووري چې د پاکستان سره ورسپانو په خپلو اداریو کې ستلي کړي دي.
جنگ و رسپانه پخپل اداری کې لیکي چې پاکستان په باضابطه توګه د جوهري سپلایرز ګروپ د رکنیت لپاره درخواست ورکړې ده. په ویانا کې د پاکستان سفیر د جوهري سپلایرز ګروپ د چیرمن په نوم لیکلي ایوی مراسلی کې ویلي دي چې پاکستان په یاد ګروپ کې د ګډون په حق لا مهارت او بنیادی ډانچه لري. ورسپانه لیکي چې پاکستان او هند دواړو جوهري وسله د نه خورولو معاهده نه د لاسلیک کړي، خو هند دغه ګروپ رکنیت ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړې ده. نو په دغه وجه پاکستان دا درخواست ورکړو او د پاکستان دا دریز دی چې دغه معاهده نه لاسلیک کوونکی ملک هند ته د جوهري سپلایرز ګروپ رکنیت ورکړي کېدی شي، نو پاکستان ته ولې نه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په یاد ګروپ کې د شاملېدو لپاره دا درخواست ورکول دا خبره په ډاګه کوي چې پاکستان د جوهري وسلې د نه خورولو لپاره په مخلصانه توګه خپل کوششونه جاري ساتلي دي. اکسپرس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغان طالبان لخوا تر وسه د امن مذاکراتو د بحالۍ کوششونو لړ کې څه مثبت جواب نه دی راکړی شوی او وی ویل چې څلور اړخیزه رابطه ګروپ به خپلو ګډو ذمواریانو تر لاندې دا کوششونه جاري ساتي چې په افغانستان کې امن او قلاري راشي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې امن د دې سیمې د ښه راتلونکي لپاره ډېر ضروري دی، نو پاکستان له پکار دي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره خپل کردار په ښه شان ولوبوي چې دې سیمه کې امن راشي. ورسپانه لیکي چې افغانستان له هم پکار دي چې په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد د کمۍ له وجې د امن کوششونه متاثره کیږي. نو پاکستان او افغانستان له پکار دي چې خپلمنځي تعلقاتو ته وده ورکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې یو پرامن او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او مفاهمت نه په غیر په افغانستان کې امن راتلل ممکن نه دي. نو ډومبه خو دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا ښه جوړېدل ضروري دي، ځکه چې د اعتماد سازۍ له وجې به په ښه ډول معاملات مخ په وړاندې بوتللی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لیڈیو تاسو سره رائټرز خبري ایجنسی لیکي چې هند له ایران سره د یو بندر د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. هند وایي چې له افغانستان او ایران سره اقتصادي راهداري جوړولو اراده لري. بلخوا د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې ناتو هیوادونه له افغانستان سره د مرستو پوره ژمنې کړې دي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې درته ګل ایاس وړاندې کوي.
رائټرز خبري ایجنسی لیکي د هند حکومت با له ایران سره د چابهار بندر جوړولو په اړه یو قرارداد لاسلیک کوي. د چابهار بندر جوړولو په اړه د دوړو هیوادونو ترمنځ لډيري مودې رئیسی خبرې ترې روانې وي، خو پر ایران د بندیزونو له وجې د ځان ښکار وي. هند په دغه پروژه کې ډېره زیاته لیوالتیا لري، ځکه چې دغه هیواد نه غواړي چې چین یا نور هیوادونه ترې مخکې شي. خبري ایجنسی لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي با د ایران د سفر پر مهال په چابهار کې دوه ټرمینلې د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. خبري ایجنسی د هند د بارونو چارو وزارت یو چارواکی گوپال باغلی په حواله لیکي چې هند په لومړي پړاو کې په چا بهار بندر کې د 200 ملیون ډالر نه زیاته سرمایه کاری کوي. گوپال وای چې هند، افغانستان او ایران به د اقتصادي او ترانسپورت راهداري یو جدا تړون لاسلیک کوي چې چا بهار بندر به یې مرکز وي. خبرې جانس د چارواکی گوپال په حواله زیاتوي چې درې اړخیزه تړون کې به په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره دا زمينه برابر شي چې د سمندر للارې هند ته رسائی ولري، او دا به هغه هیواد لپاره متبادل لارې هم پیدا کړي. خبرې جانس لیکي چې د پاکستان مخالفت له وجې هند نشي کولی چې افغانستان او منځنی ایشیا هیوادونو ته ځمکني رسائی ولري. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په خپله ویبپاڼه د ګډو ځواکونو د مشر جنرال جو ډانفورډ د ګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ډانفورډ ویلي دي چې په افغانستان کې ناتو د خپل ماموریت په اړه قوي ژمنې کړې دي. نوموړي په اجاز کې د سفر پر مهال خبرونه تو ویل چې په افغانستان کې د امریکا ملاتړ مشن مشر جنرال نیکولسن په برسلز کې د غونډې پر مهال د 2018 او 2018 کال په اړه معلومات ورکړ. نوموړي د ناتو غړو هیوادونو ته په افغانستان کې له ځواکونو سره د ملاتړ او د روانو هلو ځلو په اړه وروستی حال ورکړو. د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسله واله ډله تر ډېر فشار لاندې ده. دفاع له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سرتیرو د کچې په اړه خبرو اترو ته دوام ورکړي. اوس په هغه هیواد کې 9800 ځواکونه موجود دي چې د کال تر پای به پاتې شي. دغه پلان غوښتنه کوي چې د 2018 کال په پای کې د سرتیرو شمیره 2500 ته راټیټ کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ډوچه ویلې په یو مقاله کې د ځینو کارپوهانو په حواله لیکي چې د پاکستان او ترکی ترمنځ ډېرې خبرې یو شان دي، خو باید ترکی د اسلامي سخت دریځ او له اسلامي اغیانو سره د ملاتړ په برخه کې د اسلام آباد په څیر لارې خپلې نه کړي. مقاله د پاکستان د سینټ دفاع کمیټې غړي مشاهد حسین په حواله لیکي چې ترکی په شام کې هغه تیروتنه تکراروي کومه چې پاکستان په افغانستان کې کړې وه. د مقالې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ډوچه ویلې په یو مقاله کې لیکي په ګاونډي او سیمو کې جګړې، اسلامي اغیانو ته روزنه او د مخالفه رایو د غلي کولو هڅې هغه خبرې دي چې په ترکیه او پاکستان کې یو شان والی لري، خو کارپوهان وایي انکرا باید د اسلام آباد لاره خپل نه کړي. مقاله لیکي د شام جګړې په نتیجه کې په ترکیه کې د اسلامي سخت دریځ راپورته کېدل، او بیا د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د حکومت پر ضد د مخالفه رایو د خاموشه کولو او د کورد بلتون غوښتونکو پر ضد د ګامونو پورته کولو لارې هغه عناصر دي چې ښکاري د ترکی د راتلونکي شکل با جوړ کړی. مقاله لیکي په پاکستان کې داسې حالات په 1978 لسیزه کې مخې ته راغلي وو، تر اوسه ترې د وتلو هڅې کوي. په 1978 لسیزه کې افغان جګړې د پاکستان سیاسي حالات د تل لپاره بدل کړ. مقاله لیکي د طیب اردوغان په سر د پاکستان پخانی پوځي امیر ضیاء الحق په هیواد کې د اسلامي سخت دریځ نظریه پر مخ بوتله، او د منځلارو سیاسي ډلو او فعالانو پر ضد یې کارروایانې وکړې. مقاله لیکي د ترکی په یوې خبری ویبپاڼه المونیټر یو مشهوره خبریال فهیم تستکین د خپل هیواد خلکو ته په ترکی کې د پاکستانایزیشن یا د پاکستان په سر د حالاتو جوړېدو خبرداری ورکړې ده. مقاله د پاکستان د سینټ دفاع کمیټې غړي مشاهد حسین پاړه لیکي، نوموړي د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ته د اسلام آباد سفر پر مهال ویلي وو چې ترکی په شام کې هغه غلطي تکراروي کومه چې پاکستان په افغانستان کې کړې وه. مشاهد حسین ویلي وو ترکی چې د کومو تنظیمونو ملاتړ کوي یو وخت به دا د ترکیې خلاف شي. نوموړي ویلي د افغانستان په جګړه کې پاکستان یوه پارټي جوړه شوې وه، او د طالبانو ملاتړ یې تیروتنه وه، او اوس پاکستان د دغه غلطیانو تاوان پوره کوي. مقاله د یو کارپو مایکل کوګلمن په حواله لیکي، کله چې ریاستي غړي له غیر ریاستي غړو سره اړیکې جوړې کړي نو د زیاتو خرابو حالاتو ګواښونه پیدا شي. مقاله بیا د یوبل کارپو عارف جمال په حواله لیکي په ترکی کې اسلامي سختدریزی نوې خبره نه ده بلکې دا دوله سي د وړاندې پیل شوې ده. مقاله لیکي زیاتره کارپوهان په پاکستان کې د اسلامي سختدریزی راپورته کېدل د افغانستان د 1978 لسیزې له جګړې سره تړي، خو عارف جمال وایي په پاکستان کې اسلامي سختدریزی د 1950 لسیزې په لومړیو کالونو کې شروع شوې ده. عارف جمال وایي دا هغه خبرې دي چې ترکی او پاکستان سره جلا کوي. د ترکی د پیړیو راهیسې یو جغرافیایي وجود پاتې شوی دی او په نفسیاتي توګه یې ځان غیر محفوظ نه دی احساس کړی، خو بیا پاکستان په دې برخه کې هیڅ تاریخ نه لري. نوموړی وایي پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی دی او هڅې یې کړي دي چې د هند په څیر جوړ نه شي، خو ترکی ریاست او ټولنه اوس هم تر ډیره سیکولر ده.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوپینین مجلې په یو مقاله کې په پاکستان کې د خزینه خبریالانو د ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پکې راغلي په هیواد کې د کار په وخت نه یوازې د ښځو جنسي زورنه کیږي بلکې د ټولنې رویه هم د کارکوونکو خزینه خبریالانو په وړاندې سمه نه ده. د مجلې په خبره په پاکستان کې د یوې خزینه خبریالې د ښه کار ستاینه نه کیږي. د دې سربیره دوی د کمې تنخواه او د کم امنیتي انتظاماتو له مسئلو سره مخ دي. نور تفصیل د ملیحا مرسا ته نورو.
اوپینین نومي مجله لیکي په پاکستان کې د خبریالۍ په میدان کې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او کار کول ورته اسان نه دي. مجله لیکي په پاکستان کې د یوې روښان فکرې ټولنې په شان د ښځو د کار ستاینه نه کیږي. د مجلې په خبره د صحافت په میدان کې ورته وار په وار دا یادګیرنه ورکول کیږي چې یوه ښځه ده او په سیاسي موضوعګانو د رپورټونو ورکولو پر ځای له ښځو سره په تړلي موضوعګانو د خبر ورکوي. مجله لیکي په متنازعه موضوع کار کولو کې هم یوه ښځینه خبریاله مشکلات لري. مجله پوښتنه راپورته کوي چې آیا پر سیاسي مسلو لیکل او یا خبره کول یوازې نارینه کولی شي؟ آیا ښځې دغه صلاحیت نه لري که څنګه؟ مجله لیکي په خبریاله کې د ښځو پر کردار هم خبرې کیږي. کچرې کما ښځینه خبریاله له کوم مهم سیاسي شخصیت سره مرکه کې کامیاب شي، نو دا ویل کیږي چې دا ځکه ممکن وه چې هغه یوه ښځه ده. د دې پر ځای چې د ښځو حوصله افزایي شي لپاره یې داسې جملې استعمالیږي. د دې برعکس که یو نارینه خبریال څخه خبر ورکړي، نو بیا د خلکو رویه بدله وي او ډېره ستاینه کیږي. مجله لیکي د دې معنا دا نه ده چې د هر سړي همدغه رویه ده او د کار په میدان کې ښځې ځوروي. د مجلې په خبره د ښځو ملاتړ کوونکي نارینه هم شته، خو هغه په اوړو کې د مالګې برابر دي. مجله د کار په وخت د ښځو جنسي ځورونه هم یوه مسله بولي. د دې تر څنګ د ښځینه خبریالانو تنخواه هم ډېره کمه وي چې په معاشره کې ورته نورې مسلې هم پیدا کوي. مجله د یوې خبریالې کرن لخولې لیکي چې ادارې ورته د مهارت د زیاتولو موقع په لاس نه ورکوي او نه یې د امنیت انتظام کوي. مجله لیکي د فیډرل یونین آف جرنلسټ د شمیرو تر مخه په پاکستان کې په صحافت کې یوازې 15% ښځې کار کوي. مجله لیکي د دې باوجود بیا هم ریاست د دوی په ساتنه کې پاتې راغلی دی او ښځینه خبریالانې له ستونزو سره مخامخ دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2113 4513 1013 او 15028 کلو هرسا اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو اعلی چارواکي د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې د صوبې چیف سیکرټري دې زر تر زره لرې کړل شي او د وفاق افسران دې د صوبې په ځای وفاق ته ولېږل شي. دی وایي چې د دې غوښتنې دې ومنل شي ګنی خپل احتجاج تباه دوام ورکړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
خیبر پختونخوا او فاٹا کے کارکن کے دسوبائی اعلی افسرانو کاربندیز پا صوبائی سیکٹریٹ پیخور اور دسوبے پا ٹولو ضلعوں کے پادرے مرض ہم دوام لری اور دیوائی چدوی دننا دخپل حقن لپارا دا موومنٹ فار جسٹس اینڈ گورننس پنم یو تحریک شروع ہم اکڑا زکچ دسوبے پغٹ واٹو انتظامی سوکو دا وفاق انتظامی یا دا سی ایس ایس افسران پذیکڑ شوی دی اور موجودہ دا خیبر پختونخوا صوبائی حکومت اور چیف سیکٹری ددی ہر سر ذمہ وار دی. دغ صوبائی انتظامی اعلی افسرانوں یا دا پی ایم ایس صوبائی افسران تنظیم چپکر دی پوینا نه ټول صوبه قبایلی جنسه کې 200 افسران شامل دي. مشر انور الحق مشال لیډو توای
ودی صوبه کې کم کم انتظامی مظالم کیږي کم پی سی ایس افسرانو سره او د پی سی ایس افسرانو علاوه چې نور کم کیډرز دي اغه سره چې کم استحصال کیږي وکټمایزیشن کیږي د دې دور کې خصوصا اغه دې بند کړی شي. دین علاوه صرف سیول سرویس ریفارمز دی وکړي شي. موږ وایو چې د گورننس کرایسیس ریسپانسیبل چې دی اغه انکمبنٹ چیف سیکرټری امجد علی خان دی. پی ٹی آئی کدا وایي چې د گورننس کرایسیس کې دی ملوث نه دي نو اغه به آغاز د دینه کوي چې دا چیف سیکرټری به ریموو کړي. ان کیس کدی چیف سیکرټری دا نه ریموو کړي د دې مطلب دا دی چې دا د پی ٹی آئی په ایما باندې کیږي.
نو موږ زیاته کړه چې د وفاق انتظامی ا د سی سی ایس افسران په صوبه کې په مهمو څوکو د ډېر وخت راسي په ځای کړی شوی دی. کوم چې د دوی په وینا د پاکستان د آئین او صوبایي خپلواکۍ هم په ضد دي او د صوبایي افسرانو سره هم زیاتې دي.
په دې صوبه باندې حکومت کوي ڈی ایم جی افسران د وفاق ناراضي دلته د دې دلته کې تعیناتی صوبایي سرویس سره ظلم دی. ستاسو فائنانس ستاسو پی این ڈی ستاسو ایجوکیشن ستاسو هیلتھ هلته د مرکز ملازم راضي او د هغه ډیپارټمنټ مشري کوي. ستاسو په ډسټرکټ کې ڈی سی راضي او د پرائز چیکنګ کوي او لا ان آرډر مینټین کوي. رضا کوم صوبایي خود مختاری ده.
دغه تنظیم یو بل غړي منتظر خان وایي چې دوی په کاربندیز باندې په ټولو صوبه کې انتظامی کارونه په ټپه ولاړ دي. دوی هم په دې خوه دي خولې حکومت د دوی غوښتنو ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
من خو ډېر په انتہائی دکھ سرا دا خبر کو چې دا چم کم کلاسو سال تا ناس ته په سیکریټریټ کې دغه هغه خلک دي چې څوک د خلکو کارونو سره مینه کوي د دې صوبې سره مینه کوي د دې ملک سره مینه کوي هغه خلک راغلي دي هغه ځکه ناس دي ډېر انتہائی تکلیف ته وته چالتا ناس دي. خو گورننس کرایسس داسې دي چې زمونږ ټول الکه په ډیسټریکټ کې پریفریز کې گورنمنت مشینری چې دنو په رالایز دا
بلخو د وزیر اعلی لخوا د دوی لپاره جوړ کړی شوی د کمیټې غړي د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مسافر سید سرم په دې اړه ماسونول نهغوی مشال لیډو ته ویل چې سبالا یعنی د ګل پورس باندې به دوی سره په دې اړه لیده کاتې کیږي او ته مې سرګند کړه چې دوی ستونزې به ټولې هواری شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
تبصرے شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
مشال لیډیو تاسو ته د جمعې پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سوات ته د دورې په وخت د اعلان شو منصوبو په اړه بیلابیل نسلونه مخې ته راغلي دي. د سیمې سیاستوالان وایي پخوا هم دغه شان اعلانونه شوي خو عمل پې تر اوسه نه دی شوی. د دوی په خبره د وزیر اعظم د اعلانونو تر شا سیاسي محرکات دي او ځان له هغو مشکلاتو نه ژغوري چې نوموړی ورسره د پاناما اسنادو د افشا کېدو وروسته مخ شوی دی. بلخوا په سیمه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف جنرل سیکرټري وایي امید کوي چې نواز شریف دغه وعده به عملي شي. نور تفصیل د ملیحه میرزاده په دې رپورت کې اورو.
د سوات او شانګلې دورې په وخت پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سیمې د ترقۍ لپاره یو شمېر منصوبې اعلان کړي. په دې کې په منګلور کې د ګردو هسپتال، د ښځو د پوهنتون جدا کیمپس جوړول، د سیدو شریف هوایي میدان بحالول او د چکدرې نه تر کالاما ایکسپریس وی جوړول شامل دي. د وزیر اعظم اعلانونو ته په کتو دا پوښتنې راپورته کیږي چې دا منصوبې تر کوم حده عملي کېدای شي. د سوات نه د قومي اسمبلی غړي مسرت احمد زیب وای نواز شریف دغه شان اعلانونه مخکې هم کړي خو په عملي توګه تر اوسه نه دي تر سترګو شوي.
سڑکونو خدا پنجم وار شو د اعلانات ہسپتال چې دین او د 2009 کې اناؤنس کړو 2011 کې پدی باندې کار شروع کو 2014 کې دا مکمل شو دوه کال دا بند پروت 2016 کې د دې افتتاح وکړه. اعلانات باندې ک وطن چلی درې ان کې سعودي اعلانات کی عمل پکاري ہسپتالونه دې زمو په حال دي سکولونه دې زمو په حال دي مطلب ته خوشحالي خبر شتي نه چې مونږ وایي چې او دې حکومتونه سکارو کو سے ڈیلیوری کلو وچو نارو بانی دخل کو گیه دن مڑی کی.
ہم دسوات نا دا پاکستان تحریک انصاف دا پارلیمان غڑی سلیم رحمان پا خبره دا کسٹم ایکٹ دلری کولو اعلان ها غصو چه دا سیم اولس ور تستر گی پلار و خدا سی سو نشو. نو موڑی وائی
آقا زارت کی مرے پامو بانے بیا ایفتیسا دا غی اعلان نو اکنو مطلب کم اعلان نو چیو کن آقا خدا خپل پا مصیبت کی خطر دا غی دا صفائی دا پارا کردی دا خلقو آقا دیان اللہ رکول نا پارا منتی خوشا دی زمان اصوات تا پارا قید پارا سکار دوشی و یقین یو بینکی گی زکا چی درم کارو کی در کر بنا اصوات تا خلقو تا پول فانا کدا دونا دا دشت گلدی و دا سیلاب و دا زلزلو دا غی نفس اون زمان قبیو شوا اس پر منسٹر راجی خود صرف دا دا پر راجی چی دا پانمالیک دا خل شیر پس کی خلق مایوتو دی خلق پیڑو خوشا نا نیدی.
پس وقت کی خبریال فضل خالق هم خوشبینه نخ کاری چې دغه اعلان شوی منصوبه به عملی شي. دی وایي د نوموړي اعلانونه سیاسي رنگ لري.
اولنی خبردار خو د دې ریکارډ چې دی نو هغه داسې نه دی هغه عملي ریکارډ نه دی په هغه کې د عمل ډېر کمې خبرې دي
او دویم خبر دا دی چې زموږ د کمې غوښتنې د کم توقعاتو نه هغه بالکل هغه پوره نه کړل. نو د سوات خلک یا د ملکنډ ډیویژن خلک چې دي نو هغه ډېر زیات مایوس دي. مونږ د نواز شریف تېر شوي اعلانونه وګورو هغه مخې ته کېږو نو هغه صرف پولیټیکل سکور دی. مونږ به لو په دې باندې یقین وکړو چې دی یو پروجیکټ یا یو اعلان وکړي او په هغې باندې عمل وکړي. سم د پاناما لیک په باندې دباو دی دا خپلې دورې شروع کړي دي مختلف نیمو کې او اعلانات کوي.
خو بیا په سوات کې د پاکستان مسلم لیگ نون جنرل سیکرټری عمر فاروق وای په هغه پروژو کې چې د وفاق له طرفه اعلانېږي د فنډونو د کمی له امله مسلې ضرور راتللې شي. خو دی وای امید لري چې دا پروژې به سرته ورسیږي.
دا پلانینګ چوشي د پاینټ یو کال لپاره یا هر څه لپاره دي. هغه کې د دې بیا انتظار کې نثار او زمونږ د بیرونی قرض ده یا په امداد دي. کم امداد چې مونږ ته دي په وخت ملاو شي دي زمونږ منصوبې په وخت باندې دي شروع کی او بیا سرته مور کیږي. او کم منصوبو د لپاره دي چې فنډ کم چې ڈونرز ور کوي یا هغه مونږ ته پټه ملاو نشي نه منصوبې زمونږ ډیلی کیږي او هغه بیا د هغه لپاره چې مونږ کې ملاویږي او خپل نواز شریف واغا موٹرویز اور ماشاء اللہ کا دیر خدیجی ادیبانی کوشش کی سب نے امید تک کارونا روان کی.
تر دې وړاندې روانه میاشت نواز شریف بنو او ډیرا اسماعیل خان ته هم دورې کړې دي او د هغو سیمو د پرمختګ لپاره یو شمېر منصوبې اعلان کړې دي چې پکې د سړکونو جوړولو، ترقیاتي فنډونو ورکولو سربېره د پوهنتونونو جوړولو اعلانونه شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سوات ته د دورې په وخت د اعلان شوو منصوبو په اړه د سیمې سیاستوالان وایي پخوا هم دغه شان اعلانونه شوي وو خو عمل پرې تر اوسه نه دی شوی. خو بیا په سیمه کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون جنرل سیکرټری وایي هیله ده چې د نواز شریف دغه وعدې به عملي شي. او سرسو د یو بل رپورټ طرف ته د بنو صحت محکمې چارواکي وایي ماشومانو کې د شری ناروغي په زیاتېدو ده چې مهمه وجه یې ماشومانو ته د ټیکو لګولو په برخه کې د پلرونو انکار دی. د صحت محکمې چارواکي وایي هڅه کوي چې زر تر زره په دې ناروغۍ کابو عمومي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
چارواکی وای بنو نیم قبایلی سیمو او شمالی وزیرستان کډوالو نه تر اوسه پورې په څو ورځو کې داننه سلور نیم سوا د شیری په ناروغي اخته شوي ماشومان د بنو ماشومانو روغتون ته د علاج په غرض راوړل شوي. صحت محکمې چارواکی وای د بنو 15 یونین کونسل حساس ګرځول شوي. د دوی په وینا بنو او خواوشا 15 یونین کونسلو کې به د شپږو میاشتو نه تر لسو کالونو عمرونو پورې 2,06,000 ماشومانو ته د شیری ناروغۍ مخنیوي ټیکې لګوي. د بنو صحت محکمې چارواکي ډاکټر الطاف خان مشال تا وویل
د نرس د افر بنو شو لکی ول قسمه دلته راځي. بنو ولې غټه مسله ده چې خلک ویکسینیشن نه کوي پراپر. مونګول ټیمونه ورشي اعلان وشي په لاؤډ سپیکر باندې بیا څوک راوځي څوک نه راوځي. 3 کیلومیٹر ریڈیس کے پکار دائی چے ہسپیٹل تلاشی ہسپیٹل کے کرڈ ہوتا جوشی ویکسین ہوتا وہ لگی.
د بنو صحت محکمې مشر ډاکټر اعظم وزیر وای دوی په دې لړ کې هڅې کړې او خصوصي مهم بکړي چرته چې شری ناروغي په زیات شمیر کې ماشومان اغیزمن کړي.
د میزلز کیسینا ځنه راپورټ شوی دی. میز هسپتال نه شوا مشتام راپورټ دی. کوم دي نه مشتا کیسینا راپورټ شوی دی. پاشه میز اکټیویټیز کړي دو هر ځای ته مو ټیم نه رسیدلې دي. اکا لوکل کمیونټي دو کا ای ڈی پیز دي. حساس ځای نه دی. پاغه شه میز روټین ایمنایزیشن اکټیویټیز تیز کړي دي. پاشه میزلز هم شامل دي.
د صحت محکمې چارواکي وای شری ناروغي ورځ تر ورځ زیاتېږي او دوی هڅه کړې چې ماشومانو ته د یادې ناروغۍ پر ضد د ټیکې لګولو سره په یاد ناروغي کابو ومومي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د مومندو ایجنسی د خوایزو په کونګ سیمه کې د جنکو سرکاري سکول زده کوونکي وایي چې هغې د اوبو د ناستې انتظام نه لري. دی وایي چې په سکول کې د بجلی او میز کورسو په څیر له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
د کوم کړي محمد ایجنسی د یوازینی سرکاري پرایمري سکول زده کوونکي وایي چې ډېره مشکله ده چې هغوی ګنې د حکومتي سهولتونو د نشوالي له وجې ښه زده کړې وکړي. کوک سیمه چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې اباده ده پکې سرکاري سکولونه تر 200 کیلومتره له یو بله لرې جوړ دي. ولې زیاتره پکې وسلوالو اوران کړي دي. کوم سکولونه چې جوړ هم دي نو زده کوونکو ته یې د ضرورت مطابق سهولتونه نه دي میلاو.
دی کې پکی نشته او چاټونه پکی نشته د نسیانو کورسۍ نشته اوبه راته نشته او بجلی هم راته نشته او پټراتون هم راته نشته په بوجو نه.
په دغه سکول کې یوازنۍ استاده نصره وای چې هغوی تعلیمي چارواکو ته ډیر وار ویلي چې باید د زده کوونکو لپاره د تعلیمي ماحول برابر کړي. دی وویل چې لا هم د هغوی سکول ته سرکاري کتابونه نه دي ورکړی شوي او ماشومان په زړو کتابونو کې چې شمېر هم ډیر کم دی سبق وای.
موږ سره په سکول کې هیڅ قسم سہولت نشته، نه بجلی شته، نه باتروم شته. زیات زیات مسله د وړو د ټاټونو د واړه د کور نه بوجې راوړي په هغه کې په بوتلو کې ځان سره اوبه راوړي. هیڅ قسم میز نشته، کوسه نشته، هیڅ هم نشته.
د خوایزو د سیمې یو مشر فضل خالق سره مې خبرې وکړې نو هغه وویل چې په یاد سیمه کې د جنکو او د هلکانو د تعلیم شرح ډېره ښکته ده، ځکه چې یوې خواته سکولونه ړنګ پراته دي نو بل خواته د ودانو سکولونو ماشومان هم د حکومتي بې غورۍ له وجې ښه زده کړې نشي کولی.
دې علاقه کې چې کوم ځای ټوخه تعلیم ته متوجه دي کم از کم زیاد تکلیفونه چی وینی یا مدد دا غیر مخی بیا میدل اسکول نه نشته بیا های اسکول نه نشته نغی په وجه باندې خلک اسکول طرف رجحان نه کوي.
تعلیمي چارواکي محمد جن سوای چې هغوی کوشش کوي داز اسکولونه چې په لورو پروتو سیمو کې جوړ دي ورته سہولتونه برابر کړي او د تعلیم شری د زیاتولو لپاره داز اسکولونو ته د ورلد فود پروګرام یا د خوراک ته نړیوال اداري خوراکونه هم لیږلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد جن سی.
د شانواز ترگزی په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د مومند ایجنسی د خوایزو په کونګ سیمه کې د جنکو سرکاري سکول زده کوونکي وایي چې هغې د اوبو او د ناستې او دغسې د بجلی او د میز کورسو په څیر له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. بل دی وایي چې د حکومت لخوا دی ته تر اوسه پورې په وړیا توګه کتابونه هم نه دي ورکړل شوي. اوریدونکو، اوس ته د خپرونې په اخره کې درته د سردار علي ټکر په آواز کې دا سندره نشر کو نو له مشال ریډیو سره اوسه.
علم بخفل قام کے خور والغوارم ویزد جہالت دیو پتالیم را فرز والغوارم ویزد اخفل فریوت قام اسمان تارس والغوارم نو زکدر تویم بابا زکدر تویم بابا او زکدر تویم بابا